Sí. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان سوله او ثبات به نن د امریکا او پاکستان د مشرانو د بحث یوه مهمه برخه وي. عمران خان او ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د لومړي ځل لپاره په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې او جګپوړې چارواکي وایي چې ولسمشر ترامپ نن د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو او سخت دریځو ډلو په وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړه همکاري وکړي. لږ تر لږه 10 تنه د سوریې په شمال غربي سیمه کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ګوند د هیواد د پارلماني انتخاباتو ډېرې رایې ګټلې دي. خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان پر صدر اعظم په فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو او سخت دریځو ډلو په وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړه همکاري وکړي. دا خبره د ترامپ د ادارې یو جګپوړي چارواکي خبر اعلان ته کړې ده. ټاکل شوې دواړه مشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. له متحده ایالاتونو څخه عمران خان داسې مهال کتنه ترسره کوي چې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې ترنګلې دي. واشنگټن هڅه کوي چې په افغانستان کې 13 کلنه جګړه پای ته ورسوي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي هیله لري چې امریکا د افغانستان د سولې او ثبات په خاطر پر پاکستان لازم فشارونه راولي. موږ هیله منو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپل امریکایانو ورته اشاره کړې داسې سفر نه دی چې کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي، بلکې پرته له دې چې پاکستاني لوري ته په واضح توګه وویل شي چې هغوی د خپل سیاستونه بدل کړي. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لومړی ځل دی چې امریکا ته سفر کړی او هغه هم داسې یو وخت چې هیواد له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د ځانګړو عملیاتو پر مهال له دوی سره پوره همغږي نه کیږي. د لوګر د امنیت قمندانې ویان شاپور احمدزي بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل د لازم همغږي د نشټوالي په خاطر نړیوالو ځواکونو او افغان قمندویانو پل عالم ښار ته نږدې وړ مشپه د افغان سیمه ییزو او پولیسو پوسته هدف ګرځولې ده.
وای ایساف هم درس کمانډو ځواکونه مرسرو دوی ځمکني او وایي عملیات زموږ پر امنیتي پوسته تر سره کړی. یو تن په یاد عملیاتو کې زموږ سیمه ییز پولیس شهید شوی دی، همداراز درې تن نور ټپیان دي. د دغسې عملیاتونو عمده ستونزه دا ده چې لوګر امنیتي رهبري دوی نه په جریان کې کوي، دوی سره عملیات نه شریکوي.
افغان کماندو ځواکونو په افغانستان کې میشتو بهرنیو پوځیانو په لوګر کې د دې عملیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړلې. دې مخکې د زابل سیمه ییزو چارواکو انتقاد کړی و چې په سیمه کې د روانو عملیاتو په مهال ورسره لازمه همغږي نه ده شوې. په آب کمری کې تېره اونۍ په یوې پیښه کې د کماندو ځواکونو لسګونو تنه د طالبانو په لاس ووژل شول. د افغانستان د تکواندو تنکیو ځوانانو د آسیا په سیالیو کې خپل لومړی مډال پرون وګټه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د آسیا د تکواندو لوبې د اردن په کوربتوب له پرونه د 2 آسیایي هیوادونو د 1413 تکواندو کارانو ترمنځ پیل شوي. افغانستان د تنکیو ځوانانو تکواندو کاران دې لوبې ته استولي چې له ډلې مرتضی سالی د برونزو لومړی مډال خپل کړی دی. هغه د تکواندو بنسټګر هیواد جنوبي کوریا او چین تایپی ته ماته ورکړه. بل افغان لوبغاړي شهرام د سعودي عربستان لوبغاړی مات کړی. نن به هم ځینې افغان تکواندو کاران په دې سیالیو کې د خپلو سیالانو په وړاندې ولوبېږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. لږ تر لږه 10 تنه د سوریې په شمال غربي سیمه کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي. دا سیمه د بشر الاسد رژیم د مخالفو ډلو تر کنټرول لاندې ده. د سوریې د بشري حقونو لندن میشت ډله وایي چې پیښه په کفرما سیمه کې شوې. د سوریې دولتي خبري آژانس ویلي چې د دې هیواد پوځ په همدې سیمه کې د توندلارو د یوې حملې مخه نیولې ده. د سوریې د بشري حقونو ډلې دغه راز ویلي چې په کفرما سیمه کې د سوریه د هوایی بریدونو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون شپږ تنه وژل شوي. د دې ډلې په خبره په خانشایخو سیمه کې هم د روسیې د هوایی بریدونو له کبله د ملکیانو د دفاعي ډلې د پوځیانو یو غړی وژل شوی. د سوریه دولتي رسنیو همداراز راپور ورکړی چې د پالمیرا ښار په ختیځ کې د کیمیاوي موادو وړونکی ریل ګاډی د ماین د چاودنې په خاطر له پټلۍ اوښتی او ځینې سورلۍ ژوبلې شوي. ویل کېږي چې داعش لا هم په پالمیرا کې فعال دی. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ګوند د دې هیواد پارلماني ټاکنې ګټلې. د ملت د خادم ګوند چې زلنسکی نوی جوړ کړی په پارلماني ټاکنو کې پسلو کې څلور څلوېښت رایې خپلې کړې دي. دا د اوکراین د خپلواکۍ را وروسته د پارلمان په ټاکنو کې تر ټولو لوړه سلنه رایې دي چې یو ګوند په یوازې سر ګټي. د مسکو ملاتړی اپوزیسیون په دوهم ځای کې دی او 12% رایې خپلې کړې دي. اوکراین د پارلمان پرونۍ ټاکنې یوازې د پارلمان نیمایی برخه ته ځانګړي وي او نیمایي نور وکیلان مستقیما له ولسوالیو انتخابیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان سوله او ثبات به نن د امریکا او پاکستان د مشرانو د بحث یوه مهمه برخه وي. ولسمشر ډونالد ترامپ د لومړي ځل لپاره په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ګوري. د افغانستان حکومت هم دې کتنې ته ځینې هیل لري.
ما امیدوار هستیم که امریکایی‌ها در قسمت تغییر سیاست یا پالیسی های پاکستان فشارهایی که لازم است وارد بکنند.
خب پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان به د امریکا فشارونو ته غاړه کیږدي او هغه څه چې لازمه ده د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینې مرسته وکړي؟ په دې اړه د چارو د یو کارپو نظر اخلو. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل شوي، خو آیا حکومت یې د ساتلو لپاره کافي سرتیري او امکانات لري؟
دا چې د مارجې عملیات منګه شروع کړی هغه په څو بکسو کې دي او بیا خپل پایګاو پکې ځای په ځای کوو، پوستې جادیږي، بلاخر خلک به په سهولت کې ژوند کوي.
د کونل د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي د اسدآباد او نورستان مرکز پارون ترمن د سړک قیر کول غواړي او په همدې خاطر دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې.
د ننګلام نه د ګوسلکه پورې د شپږش کیلومتره لاره ده او دا ټوله کچه ده چې په دې لاره باندې دا زنانه ځي او هغه هسپتال ته چې د چغسرۍ رسیږي هغه یې مړی او یې ماشوم مړی.
په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیا د کانګرس په هغو څلورو ډیموکراتو غړو انتقاد کړی چې پر ده د سیاستونو په خاطر انتقادونه کوي او د عدالت په لټه او ستاسو د ورکو شو وهزانو د لټې دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه وازی اورېدلې شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته مخکې. په خبرونو کې هم واورېدل چې د افغانستان سوله او ثبات به نن د امریکا او پاکستان د مشرانو د بحث یوه مهمه برخه وي. ټاکل شوی چې نن ولسمشر ډونالد ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. هم سپینه ماڼۍ او هم د پاکستان حکومت تایید کړی چې ترامپ او عمران خان به د ګڼو نورو مهمو دوه اړخیزو مسایلو تر څنګ د افغانستان د سولې او ثبات په اړه بحث وکړي. دا چې آیا په دې کتنه کې به ترامپ پر عمران خان لازم فشارونه راوړي چې د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې هیواد لازم همکاري وکړي، په دې اړه د چارو له یو کارپو سره غږیږو. خو لومړی به د دې کتنې په باب لنډ راپور له صفي الله ستانکزي واورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به نن دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات او نورو مهمو دوه اړخیزو مسایلو په اړه بحث وکړي. د افغانستان حکومت وایي چې له امریکا تمه لري څو پر پاکستان اړین فشارونه راولي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په خپلو سیاستونو کې بدلون راولي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیګا ازادي راډیو ته وویل
امیدوار هستیم که امریکایی‌ها در قسمت تغییر سیاست یا
موکی لمنیو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپل امریکایان ورته اشاره کړي، دا سفر نه دی چې کومې واټ امتیاز ورکړل شي، پرته لدې چې پاکستانی لوري ته په واضح توګه وویل شي چې هغوی د خپل سیاستونه بدل کړي. د طالبانو د ملاتړ لاس په سر شي او بالاخره د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د پټنځایونو د لمنځوړلو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. په تاسف سره چې تر اوسه د جدي اقداماتو شاهد نه وو او د پاکستان له خاورې زموږ د هیواد پر ضد نا اعلان شوی جګړه باید بند شي او زموږ خلک په سوله کې ژوند وکړي. د افغانستان حکومت تل انتقاد کړی لکه څنګه چې لازمه ده پاکستان د افغانستان د سولې لپاره همکاري نه ده کړې. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لومړی وار دی چې امریکا ته سفر کړی او هغه هم داسې یو وخت چې هیواد یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د دغو ستونزو یو لویه برخه وروسته له هغه محسوس شو چې امریکا تیر کال په پاکستان سلګونه میلیونه ډالر بند کړل. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ خبره پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې امریکا تیرېستې ده. د پاکستان استدلال بیا دا دی چې دوی په خپل د ترهګرۍ قربانیان دي او تر خپل وسې هڅه کړي چې له تروریستانو سره مبارزه وکړي. پاکستان د جون په 8مه د افغان ولسمشر اشرف غنی کوربه هم او ژمنې کړي چې د افغانستان د سولې او ثبات پر اوستلو کې به هڅه کوي. آیا واقعا به امریکا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره پر پاکستان لازم فشارونه راولي او دا هیواد به اړ باسي څو مرسته وکړي؟ همدا پوښتنه مو د ناټو د پخواني سلاکار او د افغان حکومت له اوسني منتقد واشنگتن میشتي شفیق همدم څخه کړي ده.
د افغانستان د سولې مسله د عمران خان د پاره یو وسیله ده چې هغلی ترامپ سره وګوري. خو د پاکستان جنډا ټول اقتصادي ده چې پاکستان ته څنګه نور مالی مرسته ترلاسه کړي او ځینې تعزیرات چې د امریکې لخوا په هغه کومکونو وضع شوي هغه دې له منځه لاړ شي. خو بدون شکه چې ترامپ به خبرونه غوښتنه کوي د افغانستان د سولې په اړه دوی د مرستې او ملاتړ، مګر زه شخصا په دې باندې شکمن یم او ډاډمن نه یم چې واکن پاکستان صادقانه کوم شې چې دلته وعده او تعهد کوي برته تل په افغانستان کې په سیمه کې هغه تطبیق کړي.
همدم پر افغان حکومت انتقاد کوي چې په لوی لاس یې د خبره امریکا سره په ورستیو څو میاشتو کې سیالي کړي او ځان یې منځوي کړی دی. افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سیمه خاصتا پاکستان همکاري اړینه ده او دا هیواد باید په هغه اجماع کې رغند رول ولري چې افغان حکومت یې د جوړولو په لټه کې دی.
و امریدل چې د افغانستان سولې او ثبات بنن د امریکا او پاکستان د مشرانو د بحثي و مهمه برخوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن په سپینه ماڼۍ کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ګوري. د افغانستان حکومت هم د کتنې ته هیله مند دی چې ولسمشر ترامپ به وکولی شي چې د پاکستان پر صدر اعظم لازم فشارونه راوړي چې د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې همکاري وکړي. له کابله د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم د شبه سره د ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام عرفت.
ستانکزی صاحب، په راپور کې مو مخکې واورېدل چې دواړه مشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري. افغانستان هم دغه کتنه له نږدې څاري. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله من دي چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. فکر کوي چې دغه سفر به ښه فرصت وي یا دغه کتنه به دا فرصت ترامپ ته برابر کړي چې هغه څه چې لازمه ده د افغانستان حکومت یې ترې هیله لري پر پاکستان فشارونه راوړي؟
وضع ته په کتو سره او د قطر د مذاکراتو په پاملرنې سره باید ترامپ او د اداره باید this box up said razam out the big policy consolidate pakistan ke siyasat asli chalaun ke di lazim fishar rawadi ama tajribe to pakistan sara cha amerikayan war the pakistanan the khwaish mal sidi da ehtimal mujood le che pakistan ya zarbia ya fursat palate ke fursat la sake in manzoor ta la kasir da khabari awaz tashwiqi akhwalari پایله به مثبت نه وي. اما که چېرې د فشار په نتیجه کې لازم فشارونه راشي، دقیقا به پاکستان په خپلو سیاستونو کې تغییر راولي.
سنځه سپ دیتا په پام سره چې د پاکستان له صدر اعظم هغه څه چې لازم ده او امریکا ته د دولتونو یا د حکومتونو مشران په رسمي سفرونو زیات هغه تود هرکلی پرونونه نشو، هغه دولتي پروتوکول نه درلود، حتی د هوایي ډګر هم په یو بس کې تر ترمینل پورې ولاړ، څوک د ترامپ د ادارې هیڅ یو چارواکی هم د هغه هرکلی ته نه و ورغلی. دغه اړیکو ته سړو اړیکو ته په پام سره څنګه کولی شي چې پاکستان د ولسمشر ټرمپ اداره قانع کړي چې د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې همکاري وکړي؟ پاکستان تل د امتیاز په لټه کې دی، پاکستان ته باید یو څه ورکول شي چې یو څه ورکړي.
زه فکر کوم چې هغه مایل اقتصادي فشارونه چې په پاکستان باندې راغلي، خصوصا د ټرمپ د جنوبي آسیا د ستراتیژۍ د اعلان نه وروسته، زما باور دا دی چې کیدای شي پاکستان هڅه وکړي ځان له دغه فشار نه بچ کړي، او هڅه وکړي امریکایانو ته قناعت ورکړي چې دوی هغه تعریف چې امریکایي کوي دوی په هغه ډول نه دي. ځکه له قرار نه داسې معلومېږي دا خپله د پاکستان د پوځ زوی درستي د هغه نوی د ایسای مشر د دوی تک یو ډول د امریکایانو د فشار علایم او قرائن ښیي چې دوی فشار راوړي. خپله دا عدم ټول استقبال او د پروتوکول نه وتلی استقبال خپله یو ډول فشار ګڼل کېږي د مال نظره. بلان امریکایان په دې هڅه کې دي چې د سیمې د کنټرول لپاره پاکستان له ځانه سره ولري، اما هغه پاکستان چې هغه باید واشنګټن تابع وي.
سنځس به یو بل موضوع چې مخکې په راپور کې مو واورېدل، ځینې د افغانستان دولت هم د انتقاد ګوته نیول کېږي، وایي چې د نړیوال ډګر کې په تېره بیا له خپل هغه مهم متحد امریکا سره اړیکې هغه څه چې باید وای نه دي. مخکې په راپور کې هم دې ته اشاره وسوه، د امریکا، پاکستان او افغانستان درې اړخیز اړیکو ته په پام سره ویل کېږي چې د ترامپ اداره د افغانستان د حکومت په نسبت له پاکستان سره غواړي چې خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د افغانستان اړیکې ډېرې کمزورې دي. آیا وضعیت هم داسې دی؟
زه فکر کوم چې د تعصب سره چې کابل هغه لازم مناسبات چې باید واشنګټن سره یې ساتلي وای، یا له خپله بین المللونو په ایدلو حتی د سیمو له هېوادو سره یې ساتلي وای، هغه یې یوازې فشار په سطحه ترې پاتې شول، او تاسو وینئ چې د کابل او واشنګټن تر منځ روابط ډېر تودل نه دي. اما دک شک نشته چې که پاکستانیان د امریکایانو اوامر ومني یا د هغوی هغه هدایات او د اهدافو لپاره سره ملګري شي، موږ به ثانوي حالت ځان ته ونیسو. د لپاره چې پاکستان د امریکا پخوانی دوست ده، پاکستان موقعیت ته په کتو سره، پاکستان پوځي طاقت دي ته په کتو سره، زه فکر کوم چې پاکستان دا چانس لري.
بله، نصرالله ستانکزی، له تاسو نه مننه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی له کابل په واشنگټن کې، البته په سپینه ماڼۍ کې، د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نننۍ کتنې په اړه نظر سره شریکو. البته له دې پلوه چې دغه کتنه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره څومره مهمه ده، او د ولسمشر ترامپ یا په خپله ولسمشر ترامپ به څومره وکولی شي پر پاکستان فشار راوړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې هغه څه چې لازمه ده همکاري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو خاورونو کې د اف ام په 1.5 په صافه وازی اوریدلی شئ. او سمزو هلمند، د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل شوي، خو آیا حکومت د ساتلو لپاره کافي سرتیری او امکانات لري؟ چارواکي وایي په مارجي کې د هغو بهرنیو اتباعو په ضد عملیات پیل کړي چې طالبانو ته مشهوري او د لویو حملو طرحې ورکوي. مارجه چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو یو له لویو مرکزونو بلل کېږي، امکان لري په بشپړ ډول تر دولتي حاکمیت لاندې راوستل شي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چې د مارجي د عملیاتو یوې سیمې ته ورغلی، وایي د افغان سرتیرو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ عملیات اسانه کړي دي، خو په ځکه د کرل شوو پیچلو ماینونو د موجودیت له امله دغه عملیات ټکني مختزي.
د بهرنیو ځواکونو د جنګي هلیکوپټرو تر څنګ ځینې نورې الوتکې هم په هوا کې ګرځي چې موږ یې نه وینو. دوی د هوا د لارې د افغان سرتیرو ملاتړ کوي چې دمګړی د مارجې تر کیمپ پورها خوا د ولسوالۍ مرکز ته د لارې د خلاصولو لپاره عملیات کوي. موږ د ملي اردو د اکمالاتي موټرونو او همویو ټانګونو سره د څلور جمپا په نوم مشهور سیمې ته چې مارجې ته د غځېدلې لارې پر سر پراته ده راغلی یو. دلته کراری د خو زموږ څخه 2 کیلومتره لویدیز لور ته چیرته چې عملیات شروع دي خال خال ډزې اورېدل کیږي. د عملیاتو له سیمې ډېری ملکي کسان وتلي دي، خو یو شمېر یې د مجبوریت جګړه زغمي او پر کورنو پاتې دي. که څه هم چارواکي وایي د معلوم مقاومت سره نه دي مخامخ شوي، خو د سیمې یو اوسیدونکي راته وویل کله کله درنه جګړه کیږي.
یعنی دغه چې د عملیات راغلي دي چې وطن ته تکلیف ورنکي، نه ځوان نه و دنیا ته نه و سر ته، او دا ټول په من کې سي ان شاء الله وطن د دې سره هیڅ مشکل نه لري، خو ما صرف دا کده چې دی په من کې چې وطن په من کې او چې وطن یې زهیر کې وطن دې سر خوږی سلو دا شی کشریت غلا او دنیاي تاوان ورساو. هم بس دخل کوم مخشنی واشته د دولت نن
مرجه د تیر څلور کلون رئیس د طالبان په ولکه کې ده چې د هلمند د دولتي مسولونو په خبره په دې ورستوي کې د هغه ځای په نور سیمو کې پر افغان سرتیرو او یو شمیر اهدافو لوی او حساس بریدونه پلانېدل. په عملیاتو کې د بوختو سرتیرو نه دوو وسیم تلاش او سید حسن راتول دوی ښه پیل کړی دی او تر دې دمه تلفات هم نه لري، خو ماینونه ډیر کرل سوي دي. اما دوی د کشف او خونسا اتوان لري.
خامه هنګي سره موږ د عملیات شروع کړی دي، ډیر پرمختګ کم کړی دی د تاریخ نور په ساحو کې، او ډیر موږ دشمن ته ماته ورکړې ده.
موږ په دې عملیاتو کې هیڅ خنډ نه لرو، د دشمن په حساب باندې دشمن په ماته دی، او پات څو مینونه دی لوی لارې بندې کړې دي، هغه موږ تن نه راکړي ان شاء الله. امنیتي ځواکو لارې هیڅ وخت نه ده بند شوې، او موږ دوامدار خپل مینونه شنډو او مخ پر وړاندې روان.
که مرجه بیرته طالبانو ونیولسی، نو دا به دریم لوی او د نفوسو ډک ولسوالي وي چې د 2013 میلادي کال راهیسې د افغان ځواکونو لاس ته لویږي. د هلمند والی وایي تر دې دمه ډېرې لاسته راوړنې لري، او په عملیاتو کې بوخت سرتیري توانېدلي دي چې د طالبانو د جنګ لومړۍ کرښې ماتې کړي. خو آیا افغان سرتیرو په خپل کم تشکیل او لږو امکاناتو سره مرجه ساتلی سي؟ والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل دوی د تشکیل او امکاناتو په برخه کې ستونزه نه لري، او تر هغه عملیاتو ته دوام ورکوي چې ټول مرجه تر خپل ولکې لاندې راولي.
اوسنۍ عملیات خو د تصفیه لپاره دی، مګم دا چې د مرجه عملیات منګه شروع کړی هغه په څو بکسو کې دي، او بیا کله چې بکسې په نوبت سره بکسې زو او خپل پایګاو پکې ځای په ځای کوو، پوسټ جديږي، بل اخر خلک په سہولت کې ژوند کوي. نو موږ هغه اهداف چې په مارجه کې راځي او خلک په نادلي او ناوا او خپل په مارجه کې په تکلیف کړي، په دغه اهداف باندې عملیات کوو. د دې په خاطر موږ دغه عملیات ترسره کوو.
والی وویل په مارجه کې عملیات اکثر پر هغه بارنیو اتباعو متمرکز دي چې وسلوالو ته د خطرناکو بریدونو تریا او لارښوونې کوي. خو د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدی دا خبره رات کړه. احمدی په ویل کلی ټلیفوني پیغام کې ازادي رته ویل دي چې دوی د جنگ او ترو په برخه کې هیڅ ډول بارنوي تړتیا نه لري، او دا د حکومت تبلیغات یاد کړی دي. کتون کې وایي چې حکومت د مرجه د ساتلو لپاره اضافي سرتیری او تر عملیاتو وروسته د شی حکومت تارې زمينه برابر نه کړي. د دې پراخ او د نشي توکو د کاروبار لادرسه مهمې ولسوالۍ ساتل د نادالی او ناوی په چیر چې تیر کال افغان ځواکونو د طالبانو ونیولې اسان نه دي. د ولسوالۍ د شکرګا په لویدیس کې ده، او په 2013 میلادي کال کې ځکه ډیر مشهور سو چې تر 15000 ډیرو افغان او امریکایي سرتیرو یدنی ولود لپاره د مشترک په نوم عملیات وکړل، چې هغه مهال اله اته میاشتې وروسته پکې د شی حکومت تر یو امن زمينه برابر اسوه. محمد لاستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کونل د چپیدری ولسوالۍ اوسیدونکو د اسادابات او د نورستان د مرکز پارون ترمن د سړک قیر کول غوړي، او په همدې خاطر د غلار د ټرافیکو پر مخ تللی. یو شمېر مترزینو ازادي راډیو ته وویل کلونه وشول چې د مرکزی حکومت او ولایتي ادارو لخوا ورسره دغه سړک د قیر کول ژمنې کیږي، خو تر اوسه پورې خپل ژمنې نه دي عملي کړي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال د چپیدری ولسوالۍ د انګل سلک سیمې ته ورغلی دی.
خپل حق واړو، اساسي سرک واړو، دا د هغو لسګونو قومي مشرانو، ځوانانو او ماشومانو غږونه دي چې چا د چپې درې ولسوالۍ په ګلسلک کې د پارون اسدآباد سرک د دې دپاره تړلی چې د یاد سرک د قیر کولو په اړه حکومتي مسؤلین خپلو کړو ژمنو ته د عمل جامه واغوندي. حاجي خانزادګل او حاجي رسول خان ازادي راډیو ته وویل
د ننګلام نه د ګلسلک پورې د 26 کیلومتره لاره ده او دا ټوله کچا ده. ابدی کچا مانے چې د دې ځنه زنانه ورو تکلیف کی هغه هسپتال ته وړو بلاره ګرانه مړ کېږي چې بدی لار مانے دا زنانه زیه واغ هسپتال ته چې چغسره رسیږي هغه یې مړی او یې ماشوم مړی او یې سړی زخمی هغه ته چې رسیږي هغه د هینې د بيدو د خاطر مړی
زخمی مړی کېږي مسؤول اسکر په دې د خام سر په خاطر باندې د بګونو قرباني شو عوام د بګونو قرباني شو د دې توالانو د تشوادو په خاطر باندې
خلک وای چارواکو ورسره د یاد سرک د قیر کولو او په اساسي ډول د پخولو بشمیره ژمنې کړي خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي کړې.
دا د چپې درې ولسوالۍ د مرکزی حکومت د نظر نه ډېره چپه ده. د کونل سید فضل اکبر د وختو نیولې اسدالله او په د وختو نیولې شاجزیری دار د وختو نیولې سید فضل الله وایدي کلمزه عبدالستار جلالا خان دوی ټول موږ سره واده دي سره ګولې تر اوسه پورې دا سرک زموږ پوخ نه شو.
مسؤول عریضي او احکام د باسر په تل جمهوریت پورې پوتروسه پر یو احکام هم ستو نرسه.
دوی وای مرکزی او ولایتي اداره ورسره توپیریز چلن کوي. خلک وای تر هغه با د پارون او صداباد لارې بند وساتي چې ترڅو حکومت د سرک جوړولو کار نوی پیل کړي. عبدالشکور اکبر زیوای
زموږ وختونه دا د والی سیم نه د جمهور نه چپې درې سرک دی وزیر تر زره د پخېدو کار دی پیل ترغه پر موږ خپل لارونه کو سولایز لارونه ترڅو پوری چې سرک کار شروع شي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته د دوشنبه په ورځ ومنل چې د چپې درې ولسوالۍ سرک زیات خراب دی او دوی هم د یاد ستونزې د هواري د پاره لاس پکار شوې دي.
دا سرک منظور شوی ده په ما دې خاطر چې د مشکل ماجل حل کړی وي. مانګي د ولسوالۍ نه تر نورستان تر حدود پورې جغلاندازي شروع شوی او ورکاري ختمه شي بیا له خیره د کیر کارونه هم دي جغل نه شروع کی هم د پارون نه شروع کیږي.
دا یادونه ورده چې په 2006 کال کې په کونړ او نورستان کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته د ګڼو سرکونو د قیر کولو چاره پیل شوې چې په هغه کې د اسدآباد او پارون سرک هم شامل وو. له اسدآباد د مانوګي ولسوالۍ تر وردی شپورې سرک په کمزوري حالت کې قیر کړی شو چې اوس بیرته کندوکا پر شوه او نوري په سیمه کې د جګړو د زیاتوالي په وجه د پوخا په څیر همداسي کوچنی او په بد حالت کې پاتې شو.
امروز حقوق هستیمون رو
تثبیت
ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. او سمې ونړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا د امریکا د کانګرس په هغو څلورو ډیموکراتو ښځو چې د ترامپ پر پالیسیو تل انتقادونه کوي بیا تند پر هغو تند نیوکې وکړې. ترامپ تېره اونۍ د همدغو ښځو په اړه توندې څرګندونې کړې وې چې په نتیجه کې د ترامپ ضد شعارونه ورکړل شول او ګڼ کسان پرې غوسه شول. صفي الله سنګزي ته به غوږ شو.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په خپل ټوټر پاڼه د امریکا د کانګرس څلورو خزینه غړیو ته په اشاره ویلي چې د ده په فکر په دغو ښځو باندې امریکا ګرانه نه ده او د خپلو خبرو په خاطر د امریکا او اسرائیل بخښنه وغواړي. الکساندرا کورتیز، ایانا پرسلی، رشیده طلایب او الهان عمر د امریکا د کانګرس هغه څلور خزینه غړي دي چې ټرمپ پر باندې انتقاد کوي. د دوی څلورو واړو میندې او پلرونه له نورو هیوادونو امریکا ته کډوالي شوي دي. دا څلور واړه ډیموکراتان چې ځان د سکواډ یا ډلګۍ په نوم یادوي په ټرمپ د بیلابیلو پالیسیو په خاطر انتقادونه کوي. رشیده طلایب او الهان عمر د اسرائیل د حکومت پر ضد هم څرګندونې کړي. ټرمپ تیره اونۍ هم په ټوټر لیکلی و چې د امریکا د کانګرس په هغو څو ډیموکرات غړي چې امریکا ګران نه ده کولی شي بیرته خپل هیوادونو ته ستان شي. هغه دا خبرې د چهارشنبه پر سپیو کمپاین کې هم خلکو ته تکرار کړي. د ترامپ دغه کمپاینی خبرو پر مهال پلویانو دا شعار ورکاو چې الهان عمر دې بیرته خپل هیواد ته ستان شي. ترامپ د همدغه شعارونو په خاطر له سختو نیوکو سره مخ شو. د کانګرس دیموکراتي غړي الهان عمر د پنځمې پر ورځ ویلي و چې ترامپ فاشستي ایديالوژي دودوي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د یوې څارونکو کمیټې مشر الیجا کامینګز چې له آر افریقای ده ترامپ په دې خبرو تو کمپاله وباله. د ترامپ د خبرو په اړه د امریکا صدر اعظم جاستن ترودو هم نظر ورکړ او ویل چې دا سرګندونی د منلو نه دی. فکر کوم چې شوی خبرې ناسمې دردونکې او هیڅ د منلو نه دي. زه غواړم دا ووایم چې په کاناډا کې باید هر څوک پوه شي چې دلته دا خبرې کاملا ناقانونه دي او اجازه نه ورکول کیږي.
In Canada.
د کډوالۍ په چارو کې د ترامپ سلاکار سټیون میلر بیا هڅه کړې چې د ترامپ خبرې توجیه کړي. هغه له فاکس نیوز سره یک شنبه مرکه کړې او ویلي دي ولسمشر ترامپ واضح کړې چې دی د هغه بیرته واستوه له شعارونو سره موافق نه و. میلر ویلي د چهارشنبه پر ورځ د کمپاین ګډونوالو وطن دوست امریکایانو دا وښوده چې په واشنګټن کې د کیڼ اړخ یو د لانجو څخه ستړي شوي دي. د استازو جرګې غړي الکساندرا اوکاسیو کورټس چې د سکواډ ډلې غړي ده د ترامپ د کمپاین ویډیو ته په اشاره ویلي ویډیو لسره وګوري ښکاری چې په ترامپ باندې د خلکو شوارونه خلګيږي.
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مایه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه د عدالت پلټه کې او د استاسو د ورکو شو ځانو د لټي خبرونه.